Radio.
السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د مرغومي یاجدي 21مه ده چې د 2023 میلادي کال د جنوري له 11مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. د هم په سر کې خبرونه. د اسلامي همکاري سازمان عمومي سکرټریټ نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې په خپل مرکزی دفتر کې د افغانستان په اړه استراري غونډه کوي. د سازمان پرون پر خپل ټوټر لیکلی چې اجرایه کمیټه به په دې غونډه کې په افغانستان کې پر وروستیو تحولاتو او بشري وضعیت بحث وکړي. د اسلامي همکاري سازمان او د اسلامي فقه نړیوالې اکاډمۍ تر دې مخکې د جلا اعلامیو په خبرولو سره پر ښځو د طالبانو وروستي محدودیتونه له شریعت سره په ټکر کې بللي وو. لبلې خوا تیره اونۍ د مسلمانو عالمانو نړیوال اتحاد اعلان وکړ چې د طالبانو عمومي مشر ملا هبت الله اخونزاده د دوی له جګپړي پلاوي سره له کتنې ډډه کړې. د دې اتحاد عمومي منشي شیخ ډاکټر علي القرداغي په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د دوی پلاوی د اسلامي ورورګلوۍ د اړیکو د لا ټینګښت په نیت افغانستان ته روان وو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په تعلیمي چارو کې د ملګرو ملتونو له نړیوال ځانګړي استازي ګوردن براون سره د نجونو د زده کړو او تحصیل پر اهمیت خبرې کړي. د ښاغلي کرزی پر ټویټر لیکل شوی چې د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو پر اړتیا ټینګار وشو. پخوانی ولسمشر له ښاغلي براون څخه چې د برتانیا د صدر اعظم په توګه یې هم دنده ترسره کړې غوښتي دي چې ملګري ملتونه د په افغانستان کې د تعلیم د وضعیت د ښېګڼې لپاره همکارۍ ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت درې اونۍ مخکې دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته په یو مکتوب کې تر بل امر پورې پوهنتونونو ته د نجونو تګ منع کړ. بلخوا نن 1401 ورځ ده چې طالبانو نجونو ته له شپږم ټولګي وړاندې د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیره انالینا بایربوک پرون ناببره د اوکراین ختیز ښار خارکیف ته ولاړه او هلته یې اوکراین ته د نورو وسلو د سپارلو ژمنه وکړه. خدای ونه ویل چې څه ډول وسلې به ورکړي. جرمنی له دې مخکې د کیف د غوښتنې په اساس د اوکراین د پلیو ځواکونو د ملاتړ لپاره د زغرګاډو د سپارلو ژمنه هم کړې وه. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اروپایي شورا له مشر چارلز میشل سره په ټلیفوني خبرو کې له اروپایي قدرتونو غوښتي دي چې اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. خارکیف ته د میرمن بایربوک له سفر او د نورو وسلو د سپارلو له ژمنې وروسته پر دې ښار د روسیې د پوځ توغندي راپرېوتل. د ایران یوې محکمې یوه بلجیمی خیریه کارکونکي ته د 28 کلن بند حکم اورولی دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې یو 40 کلن اولیور وندکاستل چې په ایران کې نیول شوی په څلور او یا درو وهلو هم محکوم شوی دی. بلجیمی چارواکو او د وندکاستل د کورنۍ غړو په دسمبر میاشت کې ویلي وو چې نوموړی په جاسوسۍ محکوم شوی دی. ویل شوی چې دا بلجیمی وګړی له متحدو ایالتونو سره د ایران پر ضد د توطیې په جوړولو او د پیسو په مینځلو تورن شوی. وندکاستل دا تورونه رد کړي او ناسمې بللي دي. بلجیم هم دا تورونه جالي بللي. او د هند حکومت وایي د څه باندې 1500 میلیون ډالرو په ارزښت یې درې تړونونه تصویب کړي چې په اساس یې د هند پوځ او سمندري ځواکونو ته تجهیزات او مهمات رانیول کیږي. په 2022 او 2023 میلادي کلونو کې د هند ټوله دفاعي بودیجه او 1.2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوری چې د اسلامي همکاري سازمان نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. لدې غونډې د افغانانو تمه څه ده؟
نه دا چې یوازې دا ظاهري غونډه وي. اسلامي هیوادونه باید په دې کې طالبان ته سل په سل قناعت ورکړي.
طالبان په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د دینی عالمانو شوراګانې جوړوي. په یو مرکه کې د اقدام ته کتنه کوو.
د الازهر اسلامي پونتون څخه نیولې بیا د بیت الله شریف تر امامه او د اسلامي همکاروي تر سازمان او ټولو په ګډه د طالبانو کړنې د شریعت خلاف وبللې.
په ایران کې د افغانستان د تیر نظام د پوځیانو وضعیت دا د یو پخواني جنرال وینا ده.
د یوې خوا په ایران کې د مهاجرت قانوني اسنادو نوار کړه ده او په افغانستان کې د پخوانیو نظامیانو نظارت او په بیرحمانه توګه وژنه ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اروپایي کمیسیون مشره وایي اروپایي ټولنه د اوکراین د ملاتړ لپاره هر ممکنه هڅه کوي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع اخلو. تکل شوی چې د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سی د افغانستان د وروستیو تحولاتو او بشري وضعیت د ارزونې په خاطر یو غونډه جوړه کړي. او آی سی وایي چې دا غونډه به نن چهارشنبه د دې سازمان د اجرایه کمیټې لخوا په جدې ښار کې جوړه شي. د اسلامي مسایلو پوهان د دې غونډې د هرکلي تر څنګ غوښتنه کوي چې اسلامي هیوادونه دې په افغانستان کې د یوه ولسي حکومت د رامنځته کېدو لپاره هڅه وکړي. په دې اړه نور جزئیات همایون هیواد راکوي.
د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سی د ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو حکومت ته وروستیو محدودیتونو په اړه غونډه جوړوي. او آی سی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې دا ناسته به د جنوري په 11مه نیټه د دې سازمان د اجرایوي کمیټې لخوا په جدې کې پیل شي چې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او بشري وضعیت په اړه به پکې بحث وشي. د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي فقه نړیوالې اکاډمي تر دې مخکې د اعلامیو په خپرولو سره پر ښځو د طالبانو وروستي محدودیتونه له شریعت سره په ټکر کې بللي وو. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې دې ناستې ته هیله مندي ښیي، خو ټینګار کوي چې په دې ناسته کې دې داسې بحثونه او پریکړې وشي چې اسلامي هیوادونه د ښځو د حقونو په برخه کې طالبانو ته قناعت ورکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ډیوې امرخیل ازادي راډیو ته وویل
اسلامي هیوادونه باید په دې کې طالبان ته سل په سل قناعت ورکړي، او نه دا چې یوازې دا په ظاهر کې ظاهري غونډه وي تر څو دوی دا ووایي چې ظاهرا نړیوال ته ښکاره شي چې موږ هم سهم واخیستو د افغانستان د ستونزې د حل لپاره. نه، په دې کې باید جدي اقدام وکړي، ورته صادقانه د حل لارې پیدا کړي او باید طالبان ته قناعت ورکړي.
خو د اسلامي مسایلو یو شمېر پوهان سره له دې چې د دې ناستې هرکلی کوي وایي دا ډول ناستې به تر هغو د افغانستان پر وضعیت ډېر تاثیر ونه کړي چې اسلامي هیوادونه په افغانستان کې د یو ولسي حکومت رامنځته کېدو لپاره هڅې ونه کړي. له دې ډلې ډاکټر صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل
داسې ښکاري چې طالبان ډېر ځلې نه پوهېږي چې څه وایي. د دې خبره دوی ته ترجمه کول پکار دي او د نړیواله ټولنې او د اسلامي هیوادونو د کانفرانس مشخص سپارښتنه باید په دغه استقامت وکړي. متاسفانه خوشبین نه یم د نړۍ تاکید د ټول شموله حکومت د جوړولو مفهوم باندې یو دوکه ده. نوې اختراع نه ده پکار، یو وګړی یو رایه او د هغه لپاره امادګی نیول چې جانکیری په تصمیم ونیول شي دا هغه شیان دي چې سیستم باندې باید توافق وشي. متاسفانه نړۍ په داسې نسخو باندې مصروفه ده چې هغه د حل بنیادی او اساسي لارې نه دي.
تازه د ترکیه یو مشهور دینی عالم ډاکټر محمد ګورمیز د طالبان حکومت ته پوهنې وزارت له وزیر سره په ناسته کې ویلي وو چې د یو مسلمان په توګه په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو بندیز ورته د منلو نه دی. تر دې مخکې د الازهر شیخ هم د طالبان حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار بندیز د شریعت خلاف بللی وو او ویلي وو هغو کسانو چې دا پریکړه کړې څنګه یې 2000 هغه حدیثونه او اسلامي روایتونه هیر کړي چې د ښځو د زده کړو په برخه کې راغلي دي. طالبانو له بیا واکمنېدو سره تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او ښځې په دولتي ادارو کې له کاره منع کړې. خو د تیر میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه وتړل او په غیر دولتي موسسو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه.
و موریدل چې ټاکل شوی د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی نن د سعودي عربستان په جدې ښار کې د افغانستان په اړه په یو غونډه کې بحث وکړي. طالبانو د کابل لپاره هم د عالمانو شورا جوړه کړې چې ټول طالب پلو کسانې د غړو په توګه ټاکل شوي او مشري خلیفہ الدین محمد کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د کابل د عالمانو د شورا د جوړېدو په مناسبت خپل پرونی بیان کې ویلي چې دا شورا به د شریعت په رڼا کې د سپارل شویو موضوعاتو په اړه د کابل مسؤولو چارواکو ته مشورې ورکوي. طالبانو له دې مخکې د خوست، فاریاب، بغلان او کاپیسا ولایتونو لپاره هم د عالمانو شوراګانو د جوړېدو خبر ورکړی دی. پر دې موضوع زما همکار د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د عالمانو دغو شوراګانو د جوړولو اصلي هدف څه دی.
ټولو طالبانو کې یعنی د دوی له مشره دوی تر کشره یو واحد دینی عالم هم نسته. د دې لپاره کافی استناد شواهد او دلایل موجود دي، خو زه به دلته یوازې درې مثالونه راوړم. لومړی، کله چې په اسلامي فرهنګ او ادب کې د دینی عالم یادونه کیږي نو د هغه شخص حداقل باید یو یا دوه اسلامي اثرونه چاپ شوي وي، هغه داسې اثرونه وي چې نړیوالو اسلامي مرکزونو منلي وي او استفاده ترې کوي. چې طالبانو له مشر څخه د دوی تر کشره یو عادي کلیپ سویا اثر هم نه دی چاپ شوی. دویم مثال، د دوی د کرنو دی چې هیڅ ډول شریک کرنه نه دی، د ښځو په خاص ډول او د ټول ولس په عام ډول ټول حقونه نقصول، استبداد، جبر او ظلم د دوی یوازینی کرنه دی. او دریم دا چې د نړۍ وتلی او منل سوی اسلامي څیرې یا اسلامي علما او تازه په تازه د دوی ټول کرنه غیر اسلامي وبللې. د الازهر اسلامي پونتون څخه نیولې بیا د بیت الله شریف تر امامه او د اسلامي همکارو تر سازمان او ټول په ګډه د طالبانو کرنه د شریعت خلاف بللې. لہذا دوی جوړې سوی شورا ته په اسلامي علما او شورا هیڅ کله نه سوالي. او دا چې د دې شورا له جوړولو څخه د دوی هدف څه دی، هغه ډېر ښکاره دی او هغه به هدفي ده. کله چې واکمن ډله قانونونه لري، پالیسیونه لري، د دولتداري سختارونه لري، په کور دننه او د باندې مشروعیتونه لري، خلاص اصلا د دولتداري یو فیصد ظرفیتونه لري، نو هغه به یا شوراګان جوړوي یا به د پونتونونو او قلوردوګانو نمونه بدلوي. خپل بیکار او بے معاشه ملګری به د علماو په نوم یوې شورا ته ورنباسي تر څو عاید ولري. او په ټوله کې په یو څه نه یو څه ځان بوختول دي، نو د دې شورا اصلا هدف به هدفي ده.
داسې ښکاري چې د حکومت ولی د باندې پر سر هم طالبان پر هغو ژمنو عمل نه کوي چې پخوا یې کړی وي. آیا طالبان په دې باندې چې اوس روان دي فکر کوي چې دوام کولای شي؟
نه، دوی په هیڅ عنوان په دې باندې دوام نشي کولای. او دا چې تر اوسه ولې دوام کړی، په دې کې هم د نړۍ او د سیمې د قدرتونو مصلحت او پریکړې شامل دي. دا اوږد بحث دی چې د نړۍ د قدرتونو په ځانګړي توګه متحده ایالاتونو او د سیمې د قدرتونو د طالبانو په واکمنۍ کې څه ګټې دي او د څه هدف لپاره دا واکمنۍ رامنځته کړې. خو یوازې زه نه، بلکې طالبان په خپله هم ډاډه دي چې دوی په دې ډول دوام نشي کولای او نه به دوام وکړي. همدغه لامل سوی چې دوی په بشپړه توګه چور، فساد او پیسو راټولولو ته مخه کړې، ځکه چې دوی خپل سیوری په اوبو کې ویني.
دا باس تنگزی پرونی خبری هم د دوی ترمنځ په ځینو مسایلو کې اختلافات څرګندوي. هم دنجونو د کار، دنجونو او شوزو د تعلیم او تحصیل او نور برخو کې اختلافات جوتوي. دا کومه ډله ده چې دغه محدودیتونه لګوي او ملاتړ یې کوي او کومه ډله ده چې د دغو محدودیتونو خلاف ده؟
یوازې د عباس تانگزی د پرونی خبرو موضوع نه ده، بلکې په دوی کې ځینې نور کسان هم د خپل مشرتابه ډېرې پرېکړې د خپل قدرت د بقا لپاره ګواښ بولي. لکن نه دوی او نه هم د دوی امیر یو فیصد استقلالیت لري. دا پرېکړې ټولې په راولپنډۍ کې کیږي او دوی یا د دوی امیر نشي کولای چې د پنډۍ د پرېکړو برخلاف عمل دی وکړي. او راولپنډۍ دا پرېکړې ځکه کوي چې افغانستان د دوی لپاره لنګه غوا ده. دوی د طالبانو له لارې داسې کړنې کوي چې نړۍ مجبور سی چې مداخله وکړي او دا مداخله د پاکستان لاري وکړي او د پاکستان لاري د افغانستان په قضیه کې هر ډول شکیلتیا پاکستان ته خورا ډېر اقتصادي، پوځي او سیاسي امتیازات ورکول دي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې په دولتي ادارو کې د عقیدتي ازموینو په دوام به د لوړو زده کړو وزارت هم لخپلو کارکونکو نه عقیدتي ازموینه واخلي. د دې وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي رادیو ته ویل چې له دې مخکې د پوهنې او مالیه وزارتونو کارکونکو دغه ازموینه تیره کړې ده. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت بیا د دې ازموینې د دقیقې نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د پوهنې او مالیه وزارت یو شمیر کارکونکي چې دا ازموینه یې ورکړې وایي په ازموینه کې د عقیدې او اسلام اړوند له سختو پوښتنو سره مخامخ شول.
د طالبانو د حکومت په مالی او پوهنی وزارتونو کې د عقیدتي او دینی ازموینه نوروسته اوس ویل کیږي چې د لوړو زده کړو وزارت له کارکوونکو به هم د ازموینه واخیستل شي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا موضوع تایید کړي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمی هم د دغه ازموینې د دقیقې نیټې په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو د دغه ازموینو د پښتون یو لیست خپور شوی ودا شوی چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له لوري جوړ شوی. که څه هم د پوهنې وزارت په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه، خو په ټولنیزو رسنیو کې د خپرو شویو معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینه کې د شهادت د کلمې د اسلام د پیغمبر د ژوند او د قرآن کریم د نزول په اړه پوښتنې شاملې دي. له دې وړاندې د ښوونځیو یو شمېر ښوونکو او د مالی وزارت کارکوونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا ازموینه ترې اخیستل شوې. یو ښوونکي چې دا ازموینه یې ورکړې او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې یاد ازموینه ترې په تقریری او تحریری ډول واخیستل شوه.
قسمی بود تقریریش که از قرآن کریم پرسان میگه.
پا تقریری آزموینه که مو باید قرآن کریم تلاوت کرده وی. دغشان یوش میر نوری پختنی پزنگری دول. در پیغمبر علیه السلام دی زیگیتلو او مینی او دی باسات دی کلونو پاره پختنی کولی. مونگ تایی ویل چه تاسو شل کال علیه السلام لری وی. آزموینه تیرش و خول راکرل شوی نمرو رزینه یو.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو کارکوونکي چې د هم نه غوښتل په راپور کې نو خپور شي، په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي چې د سږ کال په دوبی کې عقیدتي ازموینه ورکړه. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې له دې ازموینې هدف د دولتي کارکوونکو د اسلامي معلوماتو د اندازې معلومول دي. هغه کسان چې زیاتې نمرې واخلي تشویق به شي، او هغوی چې کمې نمرې واخلي ورسره به مرسته وشي چې دیني معلومات یې زیات شي. دغه ازموینه داسې مهال اخیستل کیږي چې طالب چارواکو تل په خپلو خبرو کې د داسې یو طرزالعمل د رامنځته کېدو ټینګار کړی چې تعلیمي او تحصیلي نظام باید د اسلامي شریعت پر بنسټ وي، خو انتقادونه دا دي چې طالبانو له اسلامي شریعت ځانګړی تعریف نه دی وړاندې کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اروپایي کمیسیون مشر وایي چې اروپایي ټولنه د اوکراین د ملاتړ لپاره هر راز ممکنه هڅه کوي. د ناتو تړون سرمنشي هم ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د دې باعث شو چې اروپایي ټولنه او ناتو نوره هم سره نږدې شي. بلخوا د روسیې د ولسمشر یو نږدې متحد ویلي چې مسکو اوسمهال په اوکراین کې د امریکا په مشرۍ له ناټو تړون سره په جګړه کې دی. د هم د دې راپور نور جزئیات چې اسدالله لودین اوروي.
د اروپا د کمیسیون مشر اورزلا وندرلین پرون په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره یو غټ خبري کانفرنس ته وویل اروپایي ټولنه به د اوکراین د زړورو خلکو د ملاتړ لپاره خپل ټوله هڅه وکړي. د میرمن وندرلین په خبره اروپایي ټولنه پر مسکو په قوت سره سختو بندیزونو ته دوام ورکوي. دغه کانفرنس ته په خبرو کې د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په اوکراین کې د روسیې ناموجه یرغل ته په اشاره د ځینو نورو چیلنجونو په وړاندې هم د مبارزې غوښتنه وکړه.
موږ ژمن یو چې د ناټو او اروپایي ټولنې ترمنځ مشارکت به بل پړاو ته ورسوو چې په ځانګړي ډول ځینو مسایلو ته پام وسي، لکه زیاتېدونکي جیوستراتیژیک رقابتونه، د ناخوالو په وړاندې مقاومت، د حیاتي بنسټونو خوندیتوب، نوې ټکېدونکې فضایي ویجاړونکې ټکنالوژي او د اقلیمي بدلون امنیتي پایلې، بهرنۍ مداخلې او په اطلاعاتو کې لاسوهنه.
په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر یو نږدې متحد پرون وویل مسکو په اوکراین کې د ناټو د پوځي تړون په وړاندې چې مشري یې د امریکا متحد ایالاتونه کوي جنګیږي. د ده په وینا لویدیځ هڅه کوي چې روسیه د نړۍ له سیاسي نقشې پاک کړي. د روسیې د امنیت شورا منشي نیکولای پاتروشیف چې د ډیپلوماتانو په باور پر ولادیمیر پوتین له تر ټولو زیات نفوذ لرونکو افراطي کسانو ګڼل کیږي، د روسیې له ارګومنټي افاکټي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي په اوکراین کې روان تحولات د مسکو او کیف ترمنځ نښته نه ده، بلکې د پاتروشیف په خبره دا د روسیې او د ناټو د پوځي تړون تر ټولو مهمه دا چې د روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا ترمنځ یو پوځي تقابل دی. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکران کې روانه جګړه د دې په ټکو د یرغلګر لویدیز په وړاندې جګړه بللې او ویلي دي چې روسیه به له هر یرغلګر څخه د ځان او خپلو وګړو د ساتنې لپاره ټول ابزارونه وکاروي. د روسیې د امنیت شورا منشي زیاته کړې د لویدیځوالو پروګرامونه دا دي چې روسیه سره وویشي او په نهایت کې یې د نړۍ له سیاسي نقشې پاکه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې دا ادارت کړې چې ګواکې امریکا غواړي روسیه چې د نړۍ په سطحه د طبیعي زیرمو تر ټولو لویه تولیدونکې ده نابوده کړي.
له ازادۍ راډیو سهرنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورې چې نوریاس نوري چمتو کړي.
تورنتو ستار ورسپانې په دې اړه چې ولې طالبانو هغه ژمنې چې ویلي و بدل شوي عملي نه کړي او په افغانستان کې پرېښتیا وروستۍ خبره څوک کوي تر سرلیک لاندې وخت له رسېدو مخکې د طالبانو د یو شمېر مشرانو ژمنو او د حکومت د فیصلو تر شا د اصلي ځواک موضوع ته پام اړولی او لیکي دوه کاله وړاندې چې طالبان لا وخت نه و رسېدلي د طالبانو د مذاکره کوونکو د ټیم یو مهم غړي شهابالدین دلاور په قطر کې په یوه بین الافغاني کنفرانس کې اعلان وکړ چې ټولې ښځې به له لومړي ټولګي نیولې تر دکترا پورې زده کړو ته لاسرسی ولري. تورنتو ستار لیکي دا د 2019 کال دوبی و خو د تیر 2022 کال په ژمي کې دغه ژمنه په اوبو لاهو شوه. د ورځپاڼې په لیکنه وخت د طالبانو له رسېدو سره سم د نجونو پر مخ د لوړو زده کړو ښوونځي وتړل شول او څه کم یوه میاشت وړاندې هم طالبانو ښځې پوهنتونونو ته له تلو راوګرځولې او هم په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړې. تورنتو ستار وړاندې لیکي کلونه کلونه د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر استازو چې په 2020 میلادي کال له امریکا سره یو تړون لاسلیک کړ له نړیوالو او افغانانو سره دا ژمنه کوله چې طالبان بدل شوي او ټولې ښځې به د تعلیم او کار کولو اجازه ولري. د تورنتو ستار په لیکنه لکه چې طالبان بیا واک ته رسېدلي د دې ډلې د قدرت اصلي جوړښت راڅرګند شوی او د سخت دریځۍ چلند ته په کتو یې کېدی شي هغه په یو شخص پورې وتړل شي. طالبان چې ځان اسلامي امارت بولي ټول واک د ستر مشر ملا هیبت الله اخونزاده په لاس کې دی. د ورځپاڼې په لیکنه اخونزاده چې په کندهار کې میشت دی په نادره توګه د کابینې په غونډو کې برخه اخلي او له بهرنیو ډیپلوماتانو او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره له لیدنو کتنو هم ډډه کوي. د افغانستان د چارو کتونکي او ژورنالیست سمی یوسفزی تورنتو ستار ته ویلي چې په خصوصي توګه څرګندونو کې د طالبانو د کابینې 90% غړو ویلي چې دوی په دې باور دي چې ښځې باید ښوونځیو او پوهنتونونو ته پرېښودل شي. خو د ده په خبره که څوک په ښکاره مخالفت وکړي خپله دنده له لاسه ورکوي او همدا علت دی چې هیڅوک نه غواړي چې د ملا هیبت الله اخونزاده پرېکړه رد کړي. د تورنتو ستار په لیکنه په کندهار کې د ملا هیبت الله اخونزاده پر خوا او شا یوه ډله سخت دریځي ملایان راټول دي چې ټولې د پرېکړو درناوی کوي او په کابل کې له وزیرانو سره اړیکې ډېرې محدودې او هغوی ته د پیغامونو په لیږلو سره ټینګې دي. له استرالیا خبرېدونکي مارننګ ستار ورځپاڼې د ناروې د کډوالو د شورا د مشر څرګندونو ته پام اړولی او لیکي یان ایګلند د تېرې یکشنبې په ورځ افغانستان ته په سفر کې وویل چې د طالبانو خپل منځي جنجالونو په افغانستان کې د بشري مرستو چارې له خنډ سره مخ کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه نوموړی چې افغانستان ته د یوې اونۍ په سفر تللی د طالبانو له مشرانو سره یې کتلي او له هغوی یې غوښتي چې په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو هغه بندیز چې څه باندې دوه اونۍ مخکې لګولی لرې کړي. د مارننګ ستار په لیکنه طالبانو ویلي دغه بندیز ځکه ضروري و چې د دغو مؤسسو ښځینه کارکوونکو سم اسلامي حجاب نه مراد کوو. په مطلب کې وړاندې لولو چې مرستندویو ډلو بهرنیو دولتونو او ملګرو ملتونو ویلي چې ښځې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو په رسولو کې مهمه ونډه لري او پر کار کولو لګول شوی بندیز باید لرې شي.
قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خبری مجلې پای ته څو دقیقې پاتې دي. شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. په ایران کې ډیره پخوانی افغان پوځیان وایي چې په بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي چې د نیولو زورولو او ایستلو له ستونزو سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه پخواني پوځیان چې لوړ رتبه جنرالان هم پکې شامل وو ایران او نورو هیوادونو ته ولاړل. بلخوا د افغانستان د ملي ځواکونو بنسټ وایي دوی هڅه کوي چې په ایران کې د ډیره پخوانیو پوځیانو ستونزو ته یوه حل لاره ومومي. دا راپور په ایران کې د یو ډیره پخوانی جنرال په غک پیلېږي.
لایوی خا پیران کی دوشت محاله
د افغانستان د پخوانی پوز د جنرال وای ل یو نیم کال رئیس په ایران کې دی را دی خو هر شیبه افغانستان ته د اخراج لستون سره مخامخ دی هغه چې نه غواړي په امنیتي ملحوظات یې نوم په راپور کې یاد سوای د ویزو او په ایران کې د استوګنې د نورو اسنادو د تمدید په برخه کې هم ستونزه لري
لایوی خا پیران کی دوشت محاله لفاره دی ویزو نوار کړه او یاد مهاجرت قانوني اسنادو نوار کړه ده او په افغانستان کې د پخوانیو نظامیانو نظارت حبس او په بیرحمانه توګه وژنه ده او له بلې خوا د ناتو تر مشرۍ لاندې هیوادونه نه توجه نه پاملرنه او نه همکاري او نه کومک دی
د ناتو تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه خو لکه چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه د پخوانی پوځ غړي شکایت لري چې د طالبانو د عمومي افیل اعلان سره سره یې ملګري نیول کیږي شکنجه کیږي او حتی وژل کیږي دوی د ناتو لغړو هیوادونو هم د پناه په برخه کې همکاري غواړي په ایران کې د تیر نظام یو بل پوځي وایي
له یو خوا ویزې نه تمدیدېږي او له بلې خوا په هیواد کې امنیتي مشکلات مشت آسان لارې او طریقې اروپایي هیوادونو ته تنظیم کړي چې هر څومره ژر له ایران ووزو ځکه په ایران کې افغان امنیتي ځواکونو ته خطر دی
د رواداری په نوم یوې ادارې تېرې اونۍ په یوه راپور کې وویل د طالبانو د واکمنۍ په 15 میاشتو کې په څلورو ولایتونو کې 640 تنه ملکیان پخوانی پوځیان سلفیان د ملي مقاومت جبهې غړي او د طالبانو نور مخالفین وژل سوي دي د افغانستان ملي ځواکونو د ملاتړ بنسټ وایي دوی هڅه کوي چې په ایران کې د ډیرا پخوانیو پوځیانو ستونزو ته یو حل لاره پیدا کړي د دغه بنسټ مشر سلیم وردګ پرون ازادي راډیو ته وویل ګڼ پخوانی پوځیان د ځان د خوندیتوب او د کاروبار په نیت ایران ته اوښتي دي
بعضې چې غواړي کورنۍ او تفاملونو ته راشي د مخورو د منطقې د سپینګرو سره اوس په تماس کې غواړو د فعلي چارواکو د لوړپورو سره یو ناسته وکړو هغوی ته یو لیست ورکړو چې دغه دغه دغسې په دغه تعداد د تیر نظام سرتیري چې غواړي بېرته خپل وطن ته راشي هیله من دي چې حداقل ورسره یو همکاري وشي او دوی خدای نخواسته ونه ځورول شي په کلي کې چې کوم ټولنیز ستونزې دوی لري یا د همسایه او تربور یا د بل سره د هغې په مسایلو باندې دوی د تیر نظام په کار کړلو کې خدای نخواسته ورته مشکلات جوړ نشي
په ایران کې د پخوانی پوز د ډیرا ټولو پوزیانو دقیق شمیر نه دی معلوم خو بزنس انسایډر خبرونه په وینا په ایران کې یوازې د افغان کمانډوز واکونو شمیر د 2000 او 15000 ترمنځ دی خو ګومان کیږي چې د کمانډو تر 4000 زیات غړي به لا هم په افغانستان کې وي مخکې راپورونه و چې روسیا غواړي دغه کمانډو پوزیان په اوکران کې د جګړې لپاره وګماري
تاسو لا پیغامونو
سلامونه باندې کې دې دا جرنډي وایي زوم خو کار کوم ته نو میرویس اخلاقی دې مل شګاشه او سیدون کایما نو دی وازنه مشتره دا طالبان د مشران سره چې دا شوندو مکتوبو ته دی اجازه ورکړه زګه چې شوندو ته بهر بخښ مذاکرات او رقم عالمي اګه ډاکټر دې اگر دو پولیس پا ترم گی پا آر بخش که مزارتی آور تلو نو هیلمانیم دیم دیتا دیر متوجی ویسی زغان سخه کار ویخی زگا نریوالم گوتا دیتا نیوالیدا نو هیلمانیم دیتا دیر متوجی ویسی تو شو دو شدو حق بش پر ویخی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ څنګه است بخیر است جوړ راست ازادي رادیو ټول کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه او نیکې احترامات وړاندې کوم زه محمد نسیم د کندهار ولایت د نیشته ولسوالۍ سره په خبره کې زما د ډبلیو پی ته دغه یو پیغام دی چې آیا چې دغه د کندهار ولایت د نیش په ولسوالۍ کې دا کومه موسسه چې شروع ده دغه چې دا اوس چې شروع ده دغه د سړک د کار ده نو چې دغه 8000 افغانۍ چې ورکوي دغه قدر کې دی او که لاسوهنه بخښ کیږي
سلام علیکم ازادي راډیو ته دغه پیغام د مرستې ته اړتیا لرو ژمی را روان دی دا 40 کاله پر موږ جنګونه وه اوشیان شروع و مرستې نه راځي او موږ د ازادي راډیو سه دغه پیغام دی چې موږ خبر ته ټوله ورسوي چې موږ مرسته غواړو دا 40 کاله پر موږ جنګونه پسې وه جنګونه ورباندې د سرایو مخته مینو نه پټېدله اوس نه مرسته ستا نه شیسته کای چې موږ سره مرسته وکړي موږ سره همکاري وکړي د ازادي راډیو د کارکوونکو څلما دا هیله نه یي
ستاسې پیغام ستاسې نظر